ډنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور په رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور لمخې د ډنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړه لمخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي د چې نوی افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور لمخې ډنمارک له دغه افغانانو سره کې غوښتي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي ستونزه هم نه لري، خو هغه افغانان چې ډنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. ډنمارک دغه پریکړه له هغه وروسته کړي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ازمري اسد د میاشتې په 9 نیټه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګرۍ و پرته چې ورسره اړیکې لري د نوو سفارتونو او قونسلګرۍ لخوا د پاسپورتونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې عملی چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري ایجنټس د راپور لمخې په سروبي کې نغلو باندې تنشدي د دغه پروژې په پرانیسوند کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر په ګډون یو شمیر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. مل عبدالغنی برادر وویل دا پروژه نه یوازې د چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکم کړي. دغه پروژه چې یو ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا $13 میلیون پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورزنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سولهیزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په یاپخاني ټوټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لګښتو اړوند سولهیزو فعالانو او معترضونو په نښه کول د ټولنو او سولهیزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه په ورځ زده پښتون ژغورنې غورزنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. دا اقدام داسې مهال شوی چې دغه غورزنګ د غیر قانوني نوونو د پښتنو د جبري ورکېدو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان حالتونو کې د نورو ستونزو په اړه د ویلو جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکرين نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو ما وړای چې د الویدیز له خوا اکثره د روسیې په ملاتړ دریز تورن دی یو ځل بیا د دغه جګړې د پای تر سوالو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2015 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي، دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړه چې د هنګري د مخالفې څېرې لخوا هم اغلته مختل شوې. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې هر څه مخ ونیسي، خو یوازې غواړي اروپایي مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپل اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي، ځکه د خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یو جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لیدیزو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د بریټانیا د استخباراتي ادارې مشر وایي چې هیواد د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي ډلې یادایش له ګواښ سره مخامخ دی، چې دا ګواښونه څومره جدي دي وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. ایران او افغانستان ترمنځ یو نوی بندر جوړیږي.
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي.
چې د لارې چرته ده وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. کندهار ته به هم ورشو چې اوسیدونکي شکایت کوي
موږ خپل نوي موټرسکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله.
چې په دې ولایت کې د تیلو کیفیت څومره ټیټ ده وړاندې د جزئیات لرو نور مطالعه هم شته عملتي هم غواړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بريټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وايي د هیوا د روسي او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ پزیتیدونکو غوښ سره مخامخ دي. د دې ادارې مشر وايي چې په تیرې میاش کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درې مده هغړوند تر روسي غوښونو پر اڅړونو متمرکز و چې له بهر څخه د هیوا ته متوجي دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعال ده بريټانیا ته یو مهمو غوښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل بدر پور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم وای ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سخت هڅې مخته وړي. ښاغلی مکالوم ویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړي توګه د دې سخت دریز ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوې او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورسپانې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم ویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو باندې محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څنګه چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ازپلیا او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بیرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي، که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله چې هغه ویره هغه ننګونه هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي، هغه به ځکه وي چې هلته بې کړکیو دروازې یو هېواد دی. هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر یو وخت پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانید چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هېواد د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شو حملو مخه نیولې چې پکې برتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي پنې خښوي. وو
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پر ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یو ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چې نیانې دي د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په مېلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي چې د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي. د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنۍ میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم رو از همه جا محروم کردن، نه تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځای محروم کړي یو، او آن ویلی دي چې باید له نامحرم سره خبرې ونه کړو. نور مسائل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولی یو. خدای خپله هر ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو د ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبره سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي سوي هم و د دغو عکسونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افطارشان برخلاف آن چې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کیږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګ راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت حکومت لا پرسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د حکومت لملاتړو هیوادونو بلل کیږي او د غراس له هغو لمړنیو هیوادونو دی چې د تیر جمهوری حکومت تر سقوط وروسته په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله ځایناستی په غالب ګمان په بریت کې وژلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې یو شمېر غړو ویلي چې له هاشم صفی الدین سره چې د نصر الله ترورځی دی او هغه ته د نوموړي د ځایناستی په توګه کتل کیږي د اکتوبر له دوهمې نیټې راهیسې اړیکه پرې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت پرون سه شنبه دا وکړه چې د حزب الله د مشر ځای ناستی په غالب ګمان وژل شوی دی. نوموړي وویل د ایران له ملاتړ برخمن سخت دریځه حزب الله ډله چې یوه سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېری برخې کنټرول لري له مشرتابه څخه بې برخې ده. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پوز د قمندانې په مرکز کې افسرانو ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل شو او ډېر احتمال شته چې د هغه ځای ناستی به هم وژل شوی وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین به چې د حسن نصر الله ترور زی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال ترورس په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1981 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څیر له ایران سره نږدې اړیکې پاللي. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي، دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شوې ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوي. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوي او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
له خبرونو ورآخوا،
ایرانی چارواکی او د طالبانو حکومت د سستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان والی محمد کریمی تازه ایران خبر ایرنا خبری اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلی د سیستان آزاد صنعتي سوداګری سیمه او د چابهار آزاد د صنعتي سوداګری سیمه د دوه مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پنګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤلو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څیړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمیر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت او تجارت لپاره ډېر مثبت ګام دی. زیات سهولت دی چونکې پیلا دا درې بندرونه چې دي د نیمروز، فراه او د اسلام کری په دې باندې خپل حداز زیات بیروبار زیات دی. د دې خپل مال اکثره وخت یو هفته لس ورځې پنځه لس ورځې شل ورځې بندرونو کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې د مریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غټ ضرر دی.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مخبل 15 ټیلر مال ایسته چولای سلکه زب خپل تاوانی شویم. هر څو چې لارې خلاص شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابر شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوې دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شاوخوا یو اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالی په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري او ستاسو د راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. تاسو لښ په ګو د مخم تر شپه ګو په لاندو څو په 1925 مترو او د مخم لښ په ګو د سر تر شپه ګو په منځنۍ څپه دو لښ شپه نوي د پښتو خبری مجلې رستې او ترغلی او اوس په هم ور شو د افغانستان په جنوب کې کندهار ته. کندهار کې اوسیدونکي د تیلو د کیفیت خرابوالی شکایت کوي. په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوي دي چې ایرانی تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بل شي وو بیرته ایران ته مسترد کړی دی. تفصیل نسیم به در راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خراب تیلو له امله وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابیږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وایي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوي موټرسایکلان یا شو موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل. کله چې مستری ته ورولو راغه مستورور تر لزر 15000 شپږزر همداسې ډیرو نور پیسو پر وای شي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو ده چې د تیلو کیفیت پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماستر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمتوګه وڅیړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کړ د خراب سیوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه د ځا په سیوی دی تیل خراب دی. نو د دولت ته څه غوښتنه ده د چې دغه سی اقدام وکړي چې دغه تیل ته پام لرنه وکړي پر لوی سر باندې شتنه وسله د تیل چې د څنګه تیل چې څنګه راځي څنګه زی.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وايي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزې خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزې پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزه ژر ژر بدل کړي.
په اوته کې دوا موټر درې موټر لږ تیل لا ستر راځي خراب یا پاسنګان باندې ماشینه خراب کړي نور نو کې سړی کړی د دې چې مقصد د تیلو سړی راوړس کی
د بی کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمتوګه کار کول تنه پریږدي چې لعمله وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شار او اطراف کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځیدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لږی زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لږی کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکسایډ او نایتروجن ډای اکسایډ او اوزون دغه درې غازات کچرته په محیط کې زیات سی یو ته مشتاسي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو ته استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رمسکېدو باعث کیږي. دا کولای شي چې زړه مختلفې ناروغي رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او مغشتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نور ماستر ادارې نظر واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې د چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد غونډوي هیوادونو ته قاچا کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورته خلایم د ننګرهار ولد شیرزاد ولسوالین تاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بنديان دي او د چاته میشته وتل دي چا یو کال وتل لا ټول لړ د خوارې غریبې ته زغپلم لاړم به د مانه وسو ډالر واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د شیو چې څلورنیم میشته یا څکم پنځه میشته مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله د بارا کې څه پروګرام جوړوي چاته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځخ منبی نه د شکایت شتورو نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسې ورو ځخ پلالته و ما ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي ورو دغه اسلامي امارت چارواکي موږ د پیغام واوري ورو او دې څه غمخري.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته
معلومات تر لاسه کول نړیوال اورزی په مناسبت دومره ویل شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دی مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غا تلویزیون خبرونه کوم کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا سانسور کړی دی، نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لورې چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودنه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی در تا نیو نړۍ پروگرام لرو خطر غی وړاندې دی خبرونه. ډنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور لمخې د ډنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړه لمخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوی افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور لمخې ډنمارک له دغو افغانانو سره کغوخ تی وی چې د نوو پاسپورتونو د اخیستلو لپاره افغانستان تلارشی ستونزه هم نلری، خو هغه افغانان چې ډنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.15 میگاوات لمریزې برېښنا د پروژې عملی چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور لمخې په سروبي کې نغلو باندې نږدې د دغې پروژې په پرانیستغونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر وویل دا پروژه نه یوازې ده چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکمه کړي. دغه پروژه چې یوه ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا $13 میلیون پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورزنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سولې زوغونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په یابخانی ټوټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لګښتي او اړوند سولې زو فعالانو او معترضونو په نخښه کول د ټولنو سولې زوغونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه پورې زده پښتون ژغورنې غورزنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکرين نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو موړی چې د الویدیز له خوا اکثرا د روسیې په ملاتړ دریزه تورن دی یو ځل بیا دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد را روان 2015 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د روپۍ ټولین دورې مشري ترلاسه کړي، دغه څرګندونې پرون سه شنبه په روپۍ پارلمان کې په خبري غونډه کې وکړه چې د هنګری د مخالفې له خوا هم اغلته مختل شوی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده، مالول ده، مایوب ده، کار نشي کولای، څنګه یې دا کار نشي کولای. نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري، خزه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجه خپل وروستي حد ته رسیدلی دي. په همدې سخت شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چلستون کې فارغه کړې، دغه یو میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې راتلی به.
نن همدا موضوع چېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر منرتونکو، لدری کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره دېغو ژوند ور تریخ کړل چې په کور کې بل څوک د ګټې واټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نام مشروع کارونه ته مخه کړی. یو میرمن په دې اکله وایي،
پورس کې 15 یا شوک خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه. دنه ډیر نه وو په خو په کور کې یو خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاد هم کار کوم، مثلا کې د سپلای به کار کوم، کې د خوان به کار کوم، کې د چورور به کار کوم، یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کول کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې نور خزي دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغه خو به کار کوي، یعنی مشکلات نه ډېر څه ویلي او اکثریت نارینه هم دې کار کوي. دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسې تر څو پورته کیږي. کاروبار نوې کورم کرایه نه نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې د کور خرڅ هم نشي پوره کولای. نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا ساتل کوي، همیشه مثلا مور می هر میاشت کې ول ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوا میاشت کې ول ډاکټر ته وړو. د دې دوا وکړنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو ته حالت براز څه ده. په 20 روپۍ تل پوره شي کړو 20 روپۍ د اسلامي دا تقریبا څه ده په هغه تلوي خلک موږ جنگونه تیر کړی دي. ډېری قرآن یې تاسو سره راځي نه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دی وزه شوی، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمیر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پریښودل کیږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسیدونکی اجمل په دې اړه وایي،
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا سي دوی خپل انجونې یا خپل خویندې د سیزایو نه پرېږدي. مثلا د اختیار ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم د خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د خلاف دي. هلته سازاري ښځې دي ورته پروژې کې استادان جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطي یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایع ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات څه خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې خویندې دې ته پریږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چربی سي کړي. د اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات ډېر شوي دي، یعنې موږ زیات میرمنې اوس په زیات خویندې درو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاهکار شوي دي، مثلا د نورو غلطو مخکار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه پخپله د هغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایع په واسطه وکړي، دا ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې ویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده، دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فیلان زه فعالیت لرم. ما سره ډېر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه اخلم. نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکوي. نو ډېر انجونې هم دغه یعنې نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپل دوه انجونې له ځان سره کار اندانې مخلمه، زه کور په کور سروې کوم، زه مال فامیلو سره غږیږم، دوی ته قناعت ورکوم چې د انجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي اړ اقل لغه افسردګۍ نه خلاص دي، لغه مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګان، یعنی نسی کولای چې دوی د خپل ژوند تو هغه تصمیم دی آیندې ونیسي. نو د دې لپاره زه دا کورسونه مو ایجاد کړی دي چې دا انجونې نه امید نه وستیږي، اړ اقل چې راستي ضروري ورکوم سره غږیږه، ما دوی سره مشوره کومه په هر کار کې ورته وایم. هیڅ وخت هم تاسو نه ایلې مو اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حد اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې مونږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې مونږ څه کیږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفان زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلما جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه ځای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کاله مې عمر وزل افغانستان نه لاړم. واده سوم اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی وزلاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سولو، ډېر مشکل وه موږ ته، زندگی ډېره مشکله وه. نو مالته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي مردوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، موږ دی فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم، کرایه باندې استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره مونږ کار کوو، دوی هغه عرفز د کوي اد اقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخه کې دا میرمن
ځینې تاسو فارغه کړي؟
خیاطی ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستدوزی ده، او بل بلستنی دی، ایجاب ده، دغه چې څنګه تولید لرو، قالین دی، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډیری چې دی وو په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم، او بل دا ده چې ډیری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي ځای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعدې کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډیری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان راسره کارمندان دي، کار پرې کوي راسره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغه ته ګوري، کومې میرمنې تاسو سره کارمند دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډیری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی، باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې وستي، دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړي، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځای نور نه به راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دی موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېر لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلی نه راتلی به. یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلی. اما د ما والا باور وکړه، زړه به مې ورته ډېر خوږېده، ما فیس هم ترېنه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترېنه اخېسته، زه پوهېدمه چې دوی نه لري، اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلی. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري، یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي، مایلې دي، بېخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، زموږ له ښځو سره، له نجونو سره، یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک دي دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي، اما باور وکړي چې اوس هم فساد د ادارې ده، اوس هم پیزاندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چاته توجه نه کوي. چې واقعا سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر وویني، او دوی د همدغه خلکو د ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دوی وویني.
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې ده، چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي، دوی درتلای سي، فکر یې رقمي، پلار مزایمت نه ورته کیږي، دا نه ورته ویل کیږي چې میمارم ته چیرته ځي.
ډیری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یو کس د زی تنا مراجعه کوي، د وینې د ماینې لپاره، دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده، ته ولې تنا راغلی؟ زه په خپل سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړ ما ورځ همدغه خبر، همدغه قضیه تېره شوله چې یو ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه، یا په پنځوس وه، وایي ولې د محرم نه ده؟ وه بابا، وایي زه د څه شي محرم؟ زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه هغه لفظي ځای ته تیزه راکشتم، زه په مرګ حالت مریضه یم، د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي. حتی اجازه یې نه ورکوله. خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته. دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره، او ډېری د موږ ښځې، د موږ ډېری نجونې چې دي، له همدغه نام لږ ذره راس خوري، سې ډېری نسي کولی سې راسي. او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره، او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې، خطر نه وي ورته، په لاره کې پس کوچه نه وي، داسې ځای ته ځای نیسم ورته. نو دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم، ځای ته نومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم. دغه اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده، زه باید جواز واخلم، زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم، زه د هغو دې نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه، موږ ته ممانعت ونه کړه، دا نجونې په لاره کې ونه درې. دغه خبرې ستاسو واقعیت سره.
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي، او په خوا کې قالینې جوړېږي، نور لاسي کارونه دي. کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې؟ قالینې ښه خرڅېږي، افغاني کالي ښه خرڅېږي، څه شی ښه خرڅېږي؟
بله، هم افغاني کالي خرڅیږي په خارج کې په داخل کې نه او قالین هم هم دغه سي افغانستان خلک واسه نه لري چې وایخلي مونږ هم چې د ذکر اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ تراوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سوله دی او قالین مونږ ته 40,000 or 15,000 روپۍ راکړي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي مونږ خو نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلای خپل مواد درلودلای نو دا ټوله ګټه به خپل خزو ته بیرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار څه د غونډ خزي کوي او د اګنډ افغاني کار څه د غونډ خزي کوي یعنی دغه ډیری په کابل کې هر مرکز کې د کابل څه دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خدا کار نه کوي د غونډ خزي کوي کنه د لاس کار غونډ خزي کوي اما مفاد چاته د سود چاته د غوته ده دا خزي بیچارهګان چې یو میاس دی ونی میاس په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یو نیم میاس فکر وکړي دوی ناستي ورته بیچارهګان شپه او ورځ ورته ناستي دی اینو کار کوي دی لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزی ده مور دوزی ده مثلا گراف ده نینه پټي یعنی ډیر مایده کارونه ده دا ګوره دی دسترګو له لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي زدا د شپې ورته کینی ډیری خزې دی بچان لري د ورځې کار نسی کولای د شپې ورته کینی دسترګو دیت لبای نزی
bale او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې خزې نسی وتلای بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوی شیان خرڅ کی پیسې د نارینه او جیب کې زحمت خزې باسیته غوړی امدا وایې
وو په دې سیمنګ مثلا بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې غمنډي کې چې دی خو غوند قانون دي نارینه و دي یا واخه ځات یال تزي ټول د سورته ګوري اوس خو هیڅ اجازه نشته چې واخه ځات نه باندې لاړ سي منډي ته چې واخلي مجبور ده نارینه بزي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د خزو ته ورکي راحت ته خزي پکور کې ورته ګنډي بیرته د کول شان اوس کوړي هغه یو چی نه چی ز پیسې ورکي یعنی په دې لار لاس مونته شکسته لار لاس
دغه دومره لونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلي هغه څه وخت وو او څه وو
ولا ډیره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما میړه موتاد وو ما ډیر درد ولید 15 اولاد د ما په غاړه وو یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما دې هم د غستنې لڅوک ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورساو ما درې زمن لر مدول ورګانې دول ورګانې مې واده کړې وړو باندې مې درس ویلې یوې کمپیوټر ساينس ویلې بلې اقتصاد ویلې ورکه زوی کې مې دل تر سره ده زمن مې پرسهولې دې خارج کړي اعدا درس وای هغه مې دې درس لپاره لګېلې چې دوی درس وای خپل آینده جوړم په ما عمر تیر شوی د مالې دې لیدای یو خزته په تنای ژوند ډیر سخت ده ډیر مشکل ده دغه اوس هم 3 سال وک کال مې عمر ده دغه اوس زه په ډیر بد شرایطو کې ژوند کوم اما بیا مبارزه کوم بیا مهم هر څونه خبرې د خلکو نه اورم زه په قصه کې نه وایم کوم څه ودی وای اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاص ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکړي چې د تاسو راتلونکي پلان بچی وی افغان جنو ته افغان میرمنو ته چې دوی لز د کړ پاتې دی لکارې راوستلې دی په کور ناست دی تاسو تر خپل توانه پورې لیدل کوي چې کار زمينه ورته برابر کړي راتلونکي پلان مو څه دی
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کمه چې 3000 2000 3000 15000 کسه کزي په کار سي زه دغه غواړم چې دغه کزي کار وکړه اړ یقل مونږه تولید هم د مونږه خپل مملکت ته خده هم د مونږه خلکو ته خده هم بیرته سرمایه کیږي ام د افغانستان قالینې مثلا خارج تزي د پاکستان په نامه زی دلته جوړیږي مارک وهل کیږي مارک څوک وهي پاکستاني پی وهي پاکستاني په ډیر پورته قیمت باندې خرڅي اما د خپل په مملکت په نامه خرڅي مونږ ته ډیر د تعصب زایته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکتي خپل ته شاخ لپاره خپل پکوي وهي زه د خلکو تایریانه فاطمه
که اوس درته وایي چې ولې دی وختل چې راسه مثلا د افغاني کالې جوړول زده کې یا د قالینې جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دې سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولدي مسلک تراغلي
ولا علاقه خو مې خپل وا واقع سره لورکینه نه دي مالقه وا او بعد وختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له موره پاتې سوم 15 کلن له پلاړه د ما پلاړ شهید څه کمانډان دی فرقه اشت نو زه پاتې سوم ترته دا غدي زون مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په زون کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سول مزيران ته لاړم لیرانه چې ډیر تراغلم نه کاله بات ما بیرته شپې مکتب ویلې ام اولادارم چې چدارم ومه مکتب میړه مې معتاد و کار مې کاوه ځان مې مرساو اولاد مې مرساو نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره په دې څه زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غواړم چې د ما امنه وه د ما هغه ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم چې مې چې له وسې کېږي ورته کومې تر هغو چې ځوانده یم بیا چې مړه سومه بیا خیر ده یو دوه خو به راته وکړه
بلې که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي مګر بیا مو مبارزه کړې ده د تاسو په مرکه کې معلومه سوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې له خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي درس ته نه پرېږدي تاسو دوی ته څه ویل لرې
دوی هېڅ وخت باید ناامیده نسي په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې ناامیدي له پښو نه سړی غورځوي باید خپله دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري خپل فامیل ته قناعت ورکړه پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه او بل دا ده چې دوی یعنی ناامیده نسي یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکړه مبارزه وکړه هېڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم نه هېڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي شکر ټول افغانان به بایمته دي اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي واقعیت سره درېږي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
قربان دسم ژوندی اوسئ
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت د څه فکر وکړي په خپل دار کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي باید دوی ملاتړ وشي دوی کومک وشي دوی سره مرسته وشي چاره چې نه لري د ګلدوزي د که نور دغه عرفه د نور شانس دوی زده کوي دا دوی شرعي حق دی دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي کومک ورسره وشي امکانات ورته برابر شي دا د هر نارینه وظیفه ده دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې معنی ځان د سه مسؤون احساس کی د سه د امنیت ساحه کې دوی احساس کی او د سه د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا سي سین ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکي په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي مونږ د سه خلک لرو سه متاسفانه تحصیل نه لري تعلیم نه لري غواړي سم د نور خلک مو وسي یعنی د سه خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو مثلا یو نیم خلک مکتب ته دی لکه علاقمندي خي ورته وای سوې سدونه خلک مکتب وبیل سد وکي تو وکي دا سه بي ځای شعارونه بي ځای خبره بي ځای ذهنیتونه خدای متاسفانه دا ستاسو په وطن کې او دا د دې حق دی کس کوم شغل یا کسب او کار او سده قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ مخنه نيسه حق لري که خزه د کندر د هر کار ته دی باید د دې زمينه مسایده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدون شاند دی او دای لیکل سي دی په منابع کې ستنه د هر خزه چې استقلالیت ولري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند هغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د دې پیغمبر سره وادو کې د تجارت او تجارت کوو یعنی استقلالیت درلود بیا ورس خپل تجارت پس تلله او د ژوند کاو د پدی معنی نه دی څه کوم معنی نشته یعنی نه اخلاقی معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی او د خلک ته بده کې شلکی کې خپل خوین دی یا خیر یا دا کسان نه پری دی دا د دې متاسفانه جهالت دی یا بده کې شرعي دلیل نه لري دوی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
چتر
کړه دې جانان 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 بدرنا وړم چې تیرا کړه دې جانان 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 بدرنا وړم درچ تیرا کړه دې درمان درمان بدرنا وړم درچ تیرا کړه دې درمان درمان بدرنا وړم چتر اکڑے دے جانا جانا جانان بدرنا والو کلزڑ گورے جانا نڈیر پال ساتا پال ساتا مادر کلزڑ گورے جانا نڈیر پال ساتا